سات لاس بجې شوې یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د ګړې اچار تنس پروګرام راپورونه هم لرو په راپورونو کې په کونړ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتیدو او د خراس په هلمند کې د ملي اردو د توکونو د تلفاتو د ډېرې دوه په اړه او ری خو لمړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه ساپې وړاندې کوي
د کونړ چارواکي وای د پاکستان له خورې له لسور ډیر توغندې د دی ولایت پر دوه ولسوالۍ وشتل شوې د بدخشان چارواکي له کوکنارو څخه د 3000 هکټار ځمکې د پاکېدو خبر ورکوي او په لیبیا کې تر زرو زیات بندیان له زندان څخه خوشې شوې د خبرونو تفصیل د کونړ چارواکي وای چې تیر شپه یو ځلی بیا د پاکستان له خورې له لسو ډیر توغندي د دی ولایت پر دوه ولسوالۍ وشتل شوې دي د کونړ د امنی قمندان امبل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې 15 توغندي پر شیګل او نور پر دنګام ولسوالۍ لګیدلې دي نوموړي وویل چې په دې پیښه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي که څه هم افغان دولت په بیا بیا له پاکستان څخه غوښتي چې د دې راکټي حمله مخاونیسی خو بیا هم د حمله په وقفه ډول دوام لري افغان ولسمشر حمید کرزی په قبایلی سیمه پړچنار کې ورستي ځن وژن کې بریدونه په کلک غندلی او هغه له اسلام سره سرګند دښمنی بللی ده د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبر پانه کې د ولسمشر کرزی له خولې ویل شوې چې د روژې په مبارک میاشت کې چې د توبې او بخښنې میاشته د ملکی خلکو وژنه د اسلام سره سرګند دښمنی ده په خبر پانه کې د حمید کرزی له خوا د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل شوې او له هغوی سره خواخوږي خودل شوې ده ورستي راپورونه وایي چې د بړچنار لګګڼې ګونې په یو ډک بازار کې د دې بریدونو د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی لې او تر 200 زیات پکې ټپین شوې دي ان بی سی ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې پرون شنبه په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریټ کې وژل شوې دي تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ویلي و چې په افغانستان کې د دوی دوه پوځیان د سړک د غړې د چاودیدونکو موادو په بریټ کې وژل شوې دي ایساف د خپل وژل شویو سرتیرو ملیات نمونه او د پیخ دقیق ځای تر هغه نه لنوي چې د وژل شویو عسکرو د کورنۍ غړي ته معلومات نوی ورکړ شوی د بدخشان چارواکي له کوکنارو څخه د 3000 هکټار ځمکې د پاکېدو خبر ورکوي د بدخشان د والی ویان عبدالمعروف راسخ ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه اتوانېدلې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولایت په 1300 کې 3000 هکټار ځمکه له کوکنارو پاک کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغانۍ دیرش پوله یو روپۍ یورو 300 افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ سلویخت پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ نوي پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 سلویخت افغانۍ د پاکستان پوز وای پر هغه کرخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لنجمنه سیمه سره بیلوي د هندي سرتیرو په دزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او بل ټپي شوی د پاکستان پوز وای د دزي د شنبه په ورځ وختي د راولاکوټ په سیمه کې په کنټرول لاین شوې دي دوړه خووی یو بل تورنوي چې لمړی دزي پیل کړی دي کشمیر د دوړو هیوادونو ترمنځ هغه سیمه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ وشل شوې ده خو دوړه خو د بشپړ ملکیت ادعا کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په مصر کې زیاتیدونکو خنړۍ سیاسي تاوتریخوالي د هیواد یوې سیاسي شیبې تر سوالې د پداسې حال کې ده چې د مصر د لری کړې شوې پخوانی واکمن حسنی مبارک د واک پر ضد له پاسونو څخه تر دو کلونو زیات وخت تیریږي جان کیری ویلي د مصر په اړه ورسته پریکړه لنه ده شوې خو دا پریکړه به خامخا د هغه ستر اغیز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي نوموړي زیاته کړه چې دا د مصر د چارواکو اخلاقی او قانونی مسولیت دی چې د سولېزو راټولیدنو او د بیان د ازادۍ درنوي وکړي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د شنبې په ورځ سهار وختي د لری کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې 15 پېد کسان وژل شوې دي. لیبیا کې چارواکي وایي د شنبې په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندان څخه تښتېدلي دي. د اعتراضونه په دې هېواد کې د وسله والو لخوا اداره کیږي او په وسلو کې ډوب دی د ناکراریو تازه نښې دي. تر اوسه پورې داروخانه نه ده چې بنغازي ته نږدې د الکوفیه په نوم د دې زندان ماتېدل له دې مظاهرو سره تړاو لري که نه. د شنبې په ورځ په لیبیا کې ډله ییز مظاهرې د هغه سیاسي فعال پر وژل کېدو د اعتراض په توګه وي چې د لیبیا په اخوان المسلمین ډله کې د اسلام کارو سخت منت کېدوه. امنیت چارواکي وایي بندیان وروسته له هغې بلوا پیل کړې او ودانۍ ته یې اور واچوه چې زندان ساتونکو پر هغو درې بندیانو ډزې وکړې چې د تښتېدو هڅه یې کوله. کله چې په زندان کې د ګډوډۍ خبر خپور شو نو وسله وال کسان له بهره زندان ته ور ورسېدل او د خپلو خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې ډزې پیل کړې. او په موګادیشو کې له هغې ودانۍ بهر چې د ترکیې د سفارت مامورین پکې اوسېږي یوې ځان وژونکي حملې یو ترکی ساتونکی او یو عام سومالیایي وژلی دي. په سیمه کې یو پولیس افسر ویلي ځان وژونکي د چاودېدونکو موادو بار موټر د ودانۍ له دروازې سره ټکر کړ. په سومالیا کې د الشباب په نوم ډلې چې له القاعده سره اړیکې لري د دې برید مسؤلیت منلی. د سومالیا حکومت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له دوو لسیزو جګړې او بې قانونۍ وروسته حکومت ټینګ کړي. د الشباب ډله د افریقای ټولنې د پوځیانو لخوا د 2011 میلادي کال په اگست میاشت کې له موګادیشو څخه وویستل شوه، خو لا هم دا ډله د دې هېواد په ګڼو کلیوالي سیمو واک لري او بریدونه تنظیموي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اووه دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو په کونړ کې حمله تیزی کړی دي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د ښځو پر ضد تشدد نږدې 10% زیات شوی دی. په هلمند کې بیا د ملي اردو د ځواکونو تلفات ډیر شوي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې یو سلو شپږ نفر شهیدان.
د نوم لیکنې د دوهم پړاو د پیل دو او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د غوراوي لپاره د غوراوی و کمیټه ګمارل شوی چې د ملي شورا د یو شمیر غړیو په ګډون په سلګونو تنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره نومونه ثبت کړي. د دې کمیټې مسؤلان وایي هڅه کوي چې په شرایطو برابر وویشتنه غوره ولسمشر ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون له مخې د دې کمیسیون غړي د غوراوی د کمیټې لخوا غوره او ولسمشر ته معرفي کیږي. خو په دې مسالې له ډېرې مودې راهیسې غور روان دی او دا کمیټه غونډو ته دوام ورکوي. داسې اوریدل شوي دي چې ممکن دا کمیټه نن خپل لیست ولسمشر ته واستوي. احمد زبیر ژمن همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. ژمن صاحب، په دې برخه کې تاسو د مشرانو جرګې له مشر مسلم یار سره چې د دې کمیټې مشر دی له هغوی او یا د دې کمیټې له نورو غړو سره تماس نیولی دی، په دې برخه کې چې آیا د دوی کار کوم ځای ته رسیدلی؟
البته د یادول وړ ده چې ولسمشر حامد کرزی څه باندې یو اونۍ مخکې چې دغه کمیټه جوړوله نو هغوی ته لارښوونه ده چې باید په څلورو ورځو کې دغه د وویشتو کسانو لیست ولسمشر ته وړاندې کړي. خو اوس چې څه باندې یوه اونۍ تیره شوې ده، تر اوسه پورې د دوی کار وروستۍ مرحلې ته ښایي رسېدلی وي، خو نتیجه یې لا تر اوسه نه ده اعلان شوې. داسې توقعات شته چې نن یا سبا دوی دا اعلان کړي چې دوی ویش نفره غوره کړی دی تر څو لسمشر
ته ځمن سم داسې ویل کیږي چې درې سوه پنځه څلوېښت نومونه ثبت کړي دي. فکر نه کوي چې دا نومونه دا لیست ډېر زیات دی او په دې باندې جوړ جاړی به د دوی ترمنځ مشکله وي چې په اوویشت تنو باندې سلا وکړي.
بله، تیره ورځ داسې رپورټونه ورکړ شو په ځینو رسنیو کې چې ګینې د اوویشت نفره غوره شوي دي. بیا چې موږ د فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې له رئیس چې د دې کمیټې غړی دی له هغه سره هم تلیفوني تماس چې ونیو، هغه دغه رپورټونه رد کړل او ویل چې دغه د 315 کسانو یا د دې څخه شاوخوا کسانو لیست چې دوی ته ورغلی یا د خلکو هلته نومونه ثبت کړي دي او خپل غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي دي، دوی د دغو لیست کسان یعنی اتیاو ته ټیټ کړي دي. په دې معنی چې اوس تر تېره ورځې پورې په اتیاو کسانو باندې غور روانو چې ویش نفر ترې انتخاب شي، ترې غوره شوي. نو داسې ښکار چې د دوی کار ډېر په چټکۍ سره روان ده او نن بیا ټاکل شوی چې فضل هادي مسلم یار یا هم د دې کمیټې کوم بل مسؤول یو خبری کانفرنس ته وینا وکړي. نو توقع دا ده چې نن ښایي دغه د دوی کار نهایي شوی وي او نو معلومه به شي چې دوی به څه اعلانوي. خو بالاخره دوی باید ویشت نفره له دغه کسانو نه چې دوی ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي غوره کړي او ولسمشر ته یې وړاندې کړي تر څو هغه نهه کسان د انتخابات د کمیسیون لپاره ترې وټاکي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، نن تاسې د ازادي راډیو خبرونې اوري. که چیرته دا لیست اعلان شو یا دا اوویشت کسه غوره شول نو ازادي راډیو به مو خبر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ د امنی قمندان وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو بریدونه کړي چې امنیتي ځواکونو په شا تمبولي او د جګړې په میدان کې له وسلوالو مخالفانو مړي هم په ځای پاتې دي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې په سرکانو، وټپور او دانګام کې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرشوب لاړولې. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې له تیرو درې ورځو د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي چې په کې د جګړې دواړو لورو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل له تیرو درې ورځو وسلوالو مخالفینو په کونړ کې خپل بریدونه زیات کړي چې په هر ځای کې یې بریدونه په شا تمبول شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. طالبانو یو سرتاسري عملیات پیل کړي. درې ورځې کېږي چې دغه عملیات جریان لري. ډېر ستر عملیات یې د دانګام په ولسوالۍ اجرا کړل چې ولسوالۍ ونیسي. تقریبا یو نیم سل طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو په دانګام ولسوالۍ حمله وکړه، خو د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او کلک مقاومت په نتیجه کې حمله په شا وتمبول شوه. هغه وایي په وټپور او دانګام کې له لسو زیات وسلوال وژل شوي چې د 15 جسدونه دوی ته په لاس ورغلي او نور زیات شمېرې ټپیان شوي دي. درې تنه چې عملاً جسدونه امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي او د دانګام ولسوالۍ مرکز ته را انتقال شوي، د شپږو نورو جسدونه طالبانو ځان سره وړي دي او نور عملیات چې دوی په وټپور ولسوالۍ کې پیل کړي وو په هغې کې هم د دوو تنو جسدونه حکومت ته په لاس ورغلي چې دواړه پاکستانیانو. امنی قومندان وایي وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډ نظامي مرکز د هوانونو څو توغندۍ راویشتلې چې په کې د دولت پلوي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خو درې تنه ولسی وګړي چې دوه ماشومان او یو غټ سړی وو وژل شوي دي. قومندان وایي په دانګام کې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. سیدخیل وایي د شنبې سهار 4 بجې وسلوالو طالبانو اسدآباد ته نږدې د یو ساختماني شرکت د ساتونکو په پوسته حمله کړې چې په کې یو ساتونکی ټپي شوی دی. وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې په وټپور، سرکانو، دانګام او مرکز اسدآباد کې څو پوستي نیولي او ګڼو بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته یې ځاني تلفات اړولې دي. روح الله انوري، د ازادي راډیو کونړ.
په هلمند کې د ملي اردو د سرتیرو مرشوب لا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د میوند قولي اردو مسؤلان وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې د ملي اردو 1516 سرتیري یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د 215 میوند کول اردو کمانډان ارکان حرب سید ملک وای په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې د روان مرز کال د پیل نه تر اوسه یوازې د ملي اردو 116 تنه سرتیري وژل شوي او 400 تنه ټپیان دي چې دا د نور کلونو د اولو 4 میاشتو وړاندې لوړ شمېر شي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې موږ تقریبا 14 نفر شهیدان چې د سبا د بم مودي ګود و نه پات د نظم د سپیدن درو په سب خانه کې د ویل ګویو یو سره 14 نفر ته تنات شهیدان ته د مودي تنات ملي اردو ورسېد.
کومندان ول د دوی سرتیر ته د وشت مرګ جوړ لمانه نه د چګو کې دوی کمزور سوي دي بلکې د دولت وسلوال مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړی دي چې بلګې د دولت سنگین ورسولي روانه جګړه ده چې درې میاشتې پرې اوړي خو لا هم په سیمه کې راټول سي وسلوال مخالف مقاومت کوي او په لارو کې ماینونه ځای په ځای کوي. سید ملک وای په سنگین ولسوالۍ کې شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو لخوا د سیمې په کچه پلان شوې جګړه افغان ځواکونو په بریا پای ته ورسوله خو څنګه چې شایدله په سیمه کې امنیت خوندي کړي له نورو ارګانونو سره د نامژغۍ له امله بیرته له ستونزو سره مخ شول او سیمه ناامنه شول. نوموړي دغه راز په ملکي اداره هم نیوکه وکړ ویبل افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو او د دولت له وسوال مخالفینو سره په جګړه بوخت دي خو تورې پورې کړ چې د هلمند ملکي ولایتي اداره څنګه چې شایي هغه څه کار نه کوي چې د جګړې د مخنیوي لامل سي. د کته هم د لاملونو په ګوته نه کړل خو د هلمند د والي مرستیال مسعود بختور په ملکي ولایتي اداره لګول شوي تورونه رد نه کړل. ویبل ولایتي ادارې مرسته کړې ده چې سم خدمات وړاندې کړي او د نظامي او ملکي خلګو د مرګ جوړلې مخه ونیسي
خو موږ د دې لپاره چې د دې تلفاتو مخه ونیسو څو پروګرامونه په پلان او تر لاس لاندې نیولې دي.
بختور د طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سیاو د جنگ پر مهال د لوی لارو پر سر د مانون د شخولو څخه ډډه وکړي. د دې غمانونو اکثره قربانیان د تګ راتګ پر مهال ملکي کسان دي. د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې پوځي مسولین پر ملکي اداره باندې د بیکاری په نوم تور لګوي. ولکې په شمالي هلمند کې موجوده نامنه چې کلونه سابقه لري یوه ننګونو څخه ده چې د سیمې د خلکو د همکارۍ په خاطر سرتیر ستړي کړي دي او یو پربل د همکارۍ تورونه لګوي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو ته خبري د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړې اچار د غړې اچار د ازادي رادیو تانس پروګرام دی. سات لاس پجی او تلس دقیقې دي د مخې تر دې چې نور راپورونه دروورو. جان خالق زید درته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپارني او اي بي سي نيوز په ګډه په امریکا کې د افغانستان د جګړې یا ماموریت د محبوبیت په اړه یو نظر پوښتنه کړې چې د زیات شمیر خبري رسنیو او خبرونو په امي ورړولې ده. کرسچن ساينس مانیټور ورسپارني د نظر پوښتنه په اړه یو مقاله خبره کړې او په یو برخه کې لیکي د امریکایانو اکثریت فکر کوي د افغانستان ماموریت چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په جنگ نارځي. ورسپارني لیکي کله چې افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ایستلو یا سفر انتخاب خبره کیږي داسې انګیرل کیږي چې جمهور رئیس بارک اوباما باید د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ورپزړی کړي چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به له امریکا زیات افغانستان ته زیان واوړي. خو دا مهال داسې بریښي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وتل په رښتیا هم امکان لري. کرسچن ساينس مانیټور ورسپارني وړاندې لیکي کته هم چې جمهور رئیس بارک اوباما له دوو دورو زیات د جمهور ریاست پر څوکۍ کار نشي کولای خو د ډیموکرات ګوند نور غړي انتخاباتو ته انتظار باسي او د افغانستان ماموریت لدی ورسته د رای ورکونکو امریکایانو لپاره محبوبیت نه لري. ورسپارني د مقالې په ورسته کرخه کې د عراق د جګړې یادونه کوي او لیکي د 2011 کال زیاته برخه د هغه تړون په خبرو تیر شو چې لمخې له 2012 کال وروسته په عراق کې د امریکایي عسکرو حضور ته اجازه ورکول کېده خو دا تړون ونه شو او امریکایان له عراق نه ووتل. د ورسپارني په باور په افغانستان کې هم ممکن همداسې وشي او داسې بریښي چې زیات شمېر رای ورکونکي امریکایان د دې کار ملاتړ کوي. نیشنل جورنال ورځپاڼې هم د همدې مسلې په اړه یو مضمون خپور کړی او په سر کې راغلی امریکایان ورځ تر بلې حیرانیږي چې آیا افغانستان په جنگ ارزي. نیشنل جورنال د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز لخوا نظر پوښتنې ته اشاره کړې او لیکي د 2001 کال سپتمبر د 11 متر وروستي حمله وروسته شاوخوا په سلو کې نوي امریکایان په دې نظر ول چې پوز باید د دغو حملو په عاملانو پسې ورشي، خو کله چې د افغانستان په دې اوږدې جګړې کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمیر 2000 ته ورسېده، دا مهال په سلو کې 18 امریکایان په دې نظر دي چې افغانستان د جنگ ارزښت نه لري. نیشنل جورنال زیاتوي دا مهال امریکایي چارواکي د سفر انتخاب یعنی له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ایستلو خبره کوي. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې د جمهور رئیس اوباما محبوبیت او انتخاباتو ته اشاره کړې او لیکي جمهور رئیس باراک اوباما ممکن په څو راتلونکو اونیو کې د بهرني سیاست په برخه کې زیات محبوبیت ونه لري، خو امریکایان به له ده سره پیاوی خبرې هم نظره او موافق وي او هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل دي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د تیرو کلونو د ورته مودې په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی له 15 څخه تر 10% پورې ډېر شوی دی. دا کمیسیون وایي چې ناموسي وژنې او پر ښځو د جنسي تیری پیښې هم ډېرې شوي دي، خو ځینې کتونکي وایي چې له ښځو سره تاوتریخوالی نه دی زیات شوی بلکې اوس ښځې حقوقي ادارو ته ډېره مراجعه کوي. د ازادي رادیو خبریالي جمیلې ظریف تر وپهنی لوي ډاکټر نجيب الله زاخلوال سره چې په افغانستان کې د ناموسي وژنو په حق له یو کتاب هم لیکلی مرکه کړی او په پیل کې له شوزو سره د تاوتریخوالي د عواملو په اړه ترې پوښتل دي.
د افغانستان ټولنه چې دا یو مرساله را یا سړی واکمنه ټولنه ده، نو همدا یې له دې چې دلته د ښځو هویت باندې سترګې پټېږي او کله چې د یو انسان په هویت سترګې پټېږي نو هر قسم ظلمونو او دشیو ته مخ هواري، اروایي ستونزې هم پکې عمده رول لري او د کور نه تېښته هم په دې مسایلو کې راځي. دلته زما په نظر باندې اصلي خبره دا ده چې خلکو کې د شعوري پوهې کچه او په علمي کچه دواړه پورته تللې دي. عموما د ښځو په برخه کې ښځې چې زیاتره تعلیم یافته شوې دي نو په معمولي ستونزمن حالات کی دوی په ډیر زر هغه خپل حقوقي ادارو ته د لاسرسي کوشش کوي، نو همدغه علت چې ډیر زر دا ستونزه یا دا مشکلات چې په هم موجود دي، زیاتره میرمنو هیڅ قسمه حقوقي ادارې ته لاسرسي نه درلود. دا ستونزې په کلتوري ډول پټې پاتې کېدلې یا خصوصي ډول باندې په کورنۍ ترمن سال کېدلې یا ډیره زیاته شول د ملک او د ملکانو یې سپینګیرو په منځ باندې کېدلې. هر کال نه بل کال ته چې څومره د پوهې کچه لوړېږي د راپور دغه راپورونو زیاتوالی رامنځته کوي.
تر کوم ځای چې موږ خبر یاسو تاسو د خزو د ناموسي وژنو پاکله یو کتاب هم چاپ کړی دا کله خپل د کتاب پاکله لګراتو وای چې په دغه کتاب کې تاسو کوم مسایل ته ډیره اشاره کړی ده؟
ما دا کتاب په ډیر دایمي ډول په چلنیز ډول باندې په د خزو د ناموسي وژنو په افغانستان کې چیرې دي. په دې کتاب کې عموما د غیرت تعریف دی، د غیرت انواع دي، د غیرت په نوم د وژنو علت لاملونه دي، د پټول نه کې داغي ستونزې دي، په کوم ډول نه کې د غیرت په نوم وژنې یا د خزو وژل زیات دي، او د دې خلکو اروایي څېړنه چې کوم خلک خپل خزي وژني آیا دا په رښتیا هم حقیقت هم دی که دوی ناروغان دي، او د اسلام نظر غیرت چیر شوی دی، په اسلام نظر د انسان د وژلو په برخه کې څېړنه شوې د بیلابیلو خلکو سره مصاحبې شوې دي.
څه فکر کوي لتونې څه شی دي؟ یعنی تاسو د څېړنه کې څه شی مو موندل چې ولې خزه د غیرت په نوم وژل کیږي؟
د خزي او میړه ترمنځ یا د خور او ورور ترمنځ یا د پلار او لور ترمنځ شک پر ټکی اکثره زیاتره میرمن د شک په تردید باندې یا د شک په سترګو وژل شوې دي. پرته له دې نه چې کوم قانوني یا حقوقي مسله دغه شوې په شخصي ډول باندې وژل شوې دي، بل علت یې د ځینې میرمنو یا پیغلو انجونو د بکارت د پردې نشټوالی، دا هم په ځینې ځینو کې راپورونه ورکول شوي وو.
بل اخر څه فکر کوي چې د دې مسلې د حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې یو ښځه د غیرت په نوم یا د ناموس په نوم ونه وژل شي څه باید وسی؟
دا مشکل هغه وخت کې حل کېدلی چې موږ ټوله ټولنه په تمام معنا باندې تعلیم ته مخه کړو، ټوله ټولنه تعلیم یافته شي. او دویم د حل لارې دا ده چې دا پروګرامونه د کلي په سطحه وغوړو او عام آګاهي پروګرامونه ورکړو او خلکو ته دا وښیو چې ښځه یوازې د وژلو یا د ډبولو وسیله نه ده. ښځه قرآن له نظره یا د اسلام له نظره د کلتور له نظره نور زخمنې خواوې هم لري، په هغې باندې باید خلکو سره خبرې وشي تر څو خلک په ذهني ډول باندې هغه خلک چې تعلیم یې نه دی کړی ذهني ډول باندې ته آماده شي او د ښځې موجودیت یا هویت یا ایډینټیفیکیشن ومني. د فکر کوم چې دا مسله به په تمام معنا باندې منځ ته ولاړه شي.
د ارواپوهنې ډاکټر نجيب الله زاخلوالو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو څخه اوریده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبري د نوملیکنې دوهمه مرحله د افغانستان په ډیرو سیمو کې پیل شوې ده. په زابل ولایت کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده، خو ویل کېږي چې یوازې په خاکه افغان ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونه نه دي جوړ شوي، ځکه چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. سید شاه سقیم په دې اړه راپور لري.
په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې له یوې ولسوالۍ پرته یې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. د نوملیکنې له بهیر څخه د زابل پاتې ولسوالۍ خاکي افغان ده چې د یاد کمیسیون په خبره لا هم په کې امنیتي حالت د دې جوګه نه دی چې دوی پکې دفتر خلاص کړي. په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وایي دغه پروسه به د تلي د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دوی وایي دوی پلان لري چې په زابل کې د ټول ټاکنو لپاره د 40,000 تنو نمونه ولیکي او کارتونه ورکړي.
زابل په ټولو ولسوالیو کې غیر له خاک افغان رای دهندگانو د لپاره د سبتنام کارتونه توجیه کیږي، او موږ د زابل په ټولو ولسوالیو کې یو مردانه او یو شجنه محل شروع کړی دی چې تر 15 د میزان پورې د 2 میاشتو لپاره په هر ولسوالۍ کې دا پروسه دوام لري. د 2 میاشتو وروسته په ولسوالۍ کې دا پروسه دریږي او په مرکز قلات کې به د کال تر پای دوام کوي.
نقشبندي وایي د نوملیکنې په دغه لړۍ کې به حقوق افغانانو ته کارتونه ورکړي چې یا یې اوس تازه عمر 300 کالو ته رسیدلی وي، یا یې پخواني کارتونه ورک شوي وي، او یا اوس تازه له نورو هیوادونو څخه راستنه شوي وي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبره تر اوسه پورې 130,000 تنو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په مصر کې په ورستي تاوتریخوالي کې د لسکرو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي. دا تاوتریخوالي د مصر د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د مخالفانو او ملاتړو لخوا په پراخو مظاهرو پسې رامنځته کیږي. د محمد مرسي ملاتړي وایي د شنبه په ورځ سهار تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د مصر چارواکي باید د سولې ایزو مظاهرو او بیان د ازادۍ درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
دا محمد مرسی اسلام پالم لاټړی وای تر سلو زیات کسان د شنبه د ورځې په سهار د امنیتی ځواکونو په ډزو وژل شوی چې د دوی په وینا پر به وسلې مظاهره چیانو یې کړې دي. د اخوان المسلمین ویان جهاد الهداد د رويټرز خبري اژانس ویل دوی داسې ډزې نه کوي چې څوک ټپي کړي، بلکې داسې ډزې کوي چې خلکو وشني. د مصر د عامه روغتیا وزارت تایید کړی چې د شنبه په ورځ وختي په قاهره کې پنخټو کې 15 شپېته کسان وژل شوي. نور نه کسان د مصر په دویم لوی ښار سکندریه کې وژل شوي دي. د مصر د کورنوي چارو وزیر بیا د عدالت کړی چې ګوندې په قاهره کې پولیسو پر مظاهره چیانو ډزې کړي. د امریکا غږ د قاهرې د بیرو مشر الیزابت اروټ ازادي رادیو ته ویلي دا روښانه نه ده چې تاوتریخوالي ته چاله من وهلي.
دا وایي تیر شپه تر دې لاریون مخکې وضعیت ډېر ترینګلی و، او بیا وروسته هماغه څه وشول چې ډېرو خلکو فکر کاوه همداسې به وشي. تر سپېده دم مخکې یو ډول برید و. پر دې بحثونه کېږي چې آیا پوځ لومړی اقدام کړی او که نه. دوی د تاوتریخوالي ځواب ویلی، خو دواړه خواوې وایي چې بل لوري پرې وار لومړی کړی دی. محمد مرسي د مصر د پوځ لخوا وروسته له هغه د جولای په 3 نیټه له واکه لرې شو چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشول. دا دیونه په فایل کې پوز لخلکو وغختل چې د دوی د اقدام په ملاتړ مظاهره وکړي. په عین حال کې اخوان المسلمین لخپل پلویان وغختل چې د جمعې په شپه لارو کوڅو تر ووزی او بیرته واکته د مرسي د ستنولو وغختنه وکړي. د مصر د کورنوي چارو وزیر محمد ابراهیم ویلي د نږدې وی میاشتې رئیس هغه روان لاریونونه به په قانوني ډول ډیر زر پای ته ورسوي چې واکته د محمد مرسي د ستنېدو وغختنه کوي. دا مصر د کورنوي چار وزیر همدارنګ ویلي ډېر احتمال شته چې محمد مرسي به په قاهره کې هغه زندان ته واستول شي چیرې چې پخواني ولسمشر حسنی مبارک بندي دي. وروسته لاغې چې د جولای په 3 منیټه محمد مرسي له واک لري شو د پوز لخوا په یو ناڅرګند ځای کې ساتل کیږي. نوموړی په رسمي توګه د زندان ماتولو پر مهال په وژنه او د حسنی مبارک پر ضد د پاڅونونو پر مهال د فلسطیني حماس ډلې سره د دولت ضد هڅه کې په لاس لرلو تورن شوی. ملخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتیدونکي خونړي سیاسي تاوتریخوالي د هیواد یو اساسي شبې تر سره ولیدل.
جان کیری ویلی د مصر په اړه ورسته پریکړه لاندې شوې خو دا پریکړه به خامخا د هغه څه تر اغیز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي. نوموړي زیاته کړې چې دا د مصر د چارواکو اخلاقي او قانوني مسؤلیت دی چې د سوله ییزو راټولیدنو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د دې خپرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګړې اچار. په یاد لرئ نن د ماسپښین له دوه نیمو بجو تر درې نیمو بجو پورې روغتیایي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې